د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزې کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دی چې د واګې د اتاری بندر للارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا به وروسته افغانستان ته انتقالیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل پرونۍ جوپې سره هند تر اوسه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. هند ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بې وزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنمو مرسته وکړي. په پنجشیر کې د زمردو د یو کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیون خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندی صفا مسهلی پر ټویټر لیکلی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هیوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي چې په دې هیواد کې شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیز په 180 کیلومتره کې چاودنه وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې یې لس پوځیان وژلي دي. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکی چاره شمشاد زدران سنبالوی وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبريږي. نړیوال بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د بېوزلو افغانانو شمیر 2 ځلې زیات شوی. پر دلایلو یې له یو کارپو سره خبرې کوو.
بېباوري د خلکو او د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن رامنځته کړی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د طالبانو له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
په امریکا کې د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ بندیږي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د پنبه دانې د غوړیو په تولید کې زیاتوالی راغلی.
خلک موږ وینو زموږ د پنبه دانې غوړې رانیسي.
د ناتو دفاع وزیران نن د روسیې له احتمالي برید څخه د خپلو غړو د خوندي کولو پر اړه خبرې کوي او په دوهمه نیمۍ کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو 2 میاشتو کې د هغو کسانو شمیر 2 ځلې زیات شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګري ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ 1 میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو وګړو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، خو اوس دا شمیر 23 میلیونو ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
نړیوال بانک یو نوې سروې کړې ده چې لمخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر دوه برابر شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او بیا تنو پکې برخه اخیستې ده. د کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلی دی چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې 3 وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15% کې وه. بلدور ته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره دوه اتیا پسلو کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان وردګ د جلریز ولسوالي داود الله په کابل کې بوټان رنګوي. دا ازادي راډیو ته وویل یونیسف خبرداری ورکړی دی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بې وزلۍ له امله تر یو میلیون اوښتی او دا شمیرې په زیاتېدو دي. و میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ راوروسته اویا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډیر ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو مرستیال رامس الاکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 30 میلیونه ډیر استوګن له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د الاکبروف په وینا دا شمیرې د طالبانو تر واکمنۍ یوه میاشت مخکې 14 میلیونو ته رسیدې. الاکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 15 په سلو کې اوسیدونکي سمه ډوډۍ نه لري او دا شمیرې په هغو کورنیو کې چې پخوا ښځو ورته لګښت برابراوه اوس نږدې 100% ته رسیدلی دی.
د نړیوال بانک د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بېوزلو خلکو شمیر دوه ځلې زیات شوی. په دې اړه راپور مو اورېده. د طالبانو په لاس د کابل د پخواني نظام تر سقوط وروسته په تیرو 8 میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی. نو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریاخان بهیر له احمد شبر سره په دې اړه د مرکې په پیل کې وایي
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی وای په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بیباوري د خلکو د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی. او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی هم په افغانستان کې د پخوا په شان البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیون په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بیباوري او مافیایي کړی ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بیباوري څنګه اقتصاد متاثره کوي او د ډالر او مافیایي کړی تور څنګه پوری کوي؟
کچېرې افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین د دوی د پاره د کار زمينه مساعده نشي، د خپل بیباوري را منسکي. کچېرې موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکی امنیت مطرح نه دی، البته چې فزیکی امنیت البته رواني امنیت باید د تجار د پاره یا د پانګوال د پاره مطرح وسیږي، البته باید د بانکو روابط او ارتباط کې د امنیت باید برقرار وسیږي چې دوی مطمئن شي چې موږ په اړیکه کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایی کړی په افغانستان کې، البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ده، بدنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت عموم زیات کوشش په دې وشو دا د هغه دولتو د موږ د ګاونډیانو د یو دوه درې ګاونډیانو پالیسی هم ده چې په هر ممکن طریقې دوی ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته وړي.
بهیر صاحب، د دې خطر چې افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 40 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څرنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه د فخر او د لوږې مخه به تر یوه حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې دا مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې دا مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې دا خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کمک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانو مرستندویو سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو بهیر صاحب، دا خو واضح ده چې د نورو مؤسسو له لارې توضیح کیږي.
خو اساسی مثلا داده گوری یو هیواد اقتصادی ستونزه یوازه بهرنی سازمانونه نشی بیاره قولی، د دلته د دولت همکاري باید موجوده وي، دلته د دولت البته قوي نظارت باید موجوده وي، دلته دولت باید یو مشخص طرح په اساس د نړیوال ټولنې نه پیسې راوغواړي او د یو مشخص تطبیقي میکانیزم په اساس دا په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیول سه بیرته حساب ورکول شي او بل د نتیجه موږ وګورو چې څومره د مؤثریت موږ په سترګو وینو، نتیجه یې باید ملموسه وي. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارده یا 15 میلیارده یا د ده نه زیاتي، که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده کې مصرف شي، زه فکر نه کوم چې هغه نه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبريالانو دریو مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو ل امنیت شورا غوښتنه کړې چې د خبريالانو د خوندیتوب او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو په برخه کې اقدام وکړي. د رسنیو او بشري حقونو د څار ډلې، د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو د ملاتړ نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان رسنیو او خبريالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې. د موضوع نور حال په دې راپور کې.
در رسنیو او بشری حقوقو څارډاله لرسنیو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان او د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د سې شنبې په ورځ د ویګړی اعلامیې خبرولو سره د طالبانو پر حکومت تور پوري کړچی پر افغان خبريالانو او رسنیو فشار راوړي. په دې اعلامیې کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې له افغان خبريالانو د ساتنه وکړي. په اعلامیې کې ویل شوی چې د شته وضعیت د دوام په صورت کې به د ډیرو نورو رسنیو فعالیت هم بند شي. د دې اعلامیې په یو برخه کې د طالبانو حکومت پر چلن نیوکه شوی او راغلی چې په مرکز او ولایتونو کې پر خبريالانو او رسنیو فشار راوړی او له همدې عمله په هیواد کې د ډیر شمیر رسنیو فعالیت درېدلی او یا د درېدو په حال کې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم راواخلو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب را نه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت د رسنیو قانون د اجرا وړ بللی وو او ویلي وو چې د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي. په همدې حال کې د افغان خبريالانو د ملي کور مسؤلانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په محل له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبريالانو مالي ملاتړ وکړي. د دې بنسټ رئیس سید یاسین متین ازادۍ راډیو ته وویل
مشکلات اساسي هم همي مشکلات اقتصادي
اساسي ستونزه د خبريالانو اقتصادي مشکلات دي. کله لرو هغه نړیوال ادارې چې ځان د رسنیو او خبريالانو ملاتړ بولي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواه وټاکلې، خبريالانو او رسنیو کارکونکو ته هم معاشونه وټاکي ترڅو موږ خبريالان له دې بد وضعیت څخه ووځو.
د افغانستان د خبريالانو ملي کور مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په هرات او بدخشان ولایتونو کې درې رسنیو په یو بل پسې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې پایلې د دلوي میاشتې په 14مه نیټه خپرې شوې، د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې راپدې خوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت درولی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یونیسیار مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بي ځای شویو او په گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراند طالبان هڅولې دي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوالو بي ځای شوي بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته راستانه شي. د موضوع د تفصیل لپاره د احمد شیبر راپور واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندی د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړې دي چې د ده په وینا په زوره بې ځایه شوي دي. ښاغلی ګراندی دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده، خو توضیح کړې یې نه ده چې په زوره بې ځایه شوي کوم کسان دي. فلیپو ګراندی لیکي چې له طالبانو سره یې موافقه وکړه چې بې ځایه شوي او کډوال شوي افغانان خپلو کورونو ته خوندي او په خپله خوښه ستانه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبه پر افغانستان ته ولاړ او وی ویل چې د اوکرين په څیر د مهمو پیښو لرامنځته کېدو سره سره افغانستان نه ده هیر شوی.
زه دلته راغلی یم چې دا وایم چې واسي اوکرين نه ده، په نړۍ کې نور شخړې هم شته، دا سی پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړی توپ لري.
شاغلی ګراندی د خپل سفر په لومړی ورځ په کابل کې لپخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کته نو روسه شغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او کوردننه به ځای شوی افغانانو په اړه خبري وکړي او نړیواله ټولنه یې وهڅوله چې له ځپل شوی افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې ولکه کسان به ځای شوی دي او د پروسس کال تر اخیره د ټولو به ځای شوی شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونو تر رسیدي او د همدې ادارې د شمیرو لمخې 5 میلیونه ولکه افغانان د افغانستان په 5 گاونډو هیوادو کې کډوال دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په پام کې ده چې افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې د دې غونډې کوربه به پاکستان وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زر افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریز کوربه و. او له متحدو ایالاتونو را رسیدلي خبرونه وایي چې د طالبانو له واکمنېدو اووه میاشتې وروسته په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د بندېدو په حال کې دی. دا خبر د جرمني خبري آژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ورکړی. آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلومات له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي په راپور کې لیکلي چې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګرۍ به نن بندي شي. د ډیپلومات د دې کاریاو علت د مالی سرچینو نشتوالی بللی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې ډیپلومات په وینا د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شیبې هڅې وشوې. د ډی پی ای د راپور له مخې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ماموریتونو کارکوونکو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوي وو له 3 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو له بندېدو وروسته به شاوخوا 100 تن افغان ډیپلوماتان یوه میاشت وخت ولري چې په متحدو ایالاتونو کې د استوګنې د دوام غوښتنه وکړي. راپور زیاتوي چې که څه هم دا ډیپلوماتان به له امریکا په جبر ونه ایستل شي، خو معلومه نه ده چې دوی به چیرته ځي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به زما همکار اجمل اند له نورو راپورونو سره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران بنن په بروکسل کې په یو ځانګړي غونډه کې پر دې خبري وکړي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
سپینه مړی وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیځ ډیپلوماتان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیځ یو ځایي روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د مارچ په 24 ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، څو ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
Hundreds of thousands of forces on heightened alert.
The وسله پاره د ناتو په سلګونو زره سرتيري د تیارسي په حال کې دي. یو لکه امریکایي سرتيري په اروپا کې د چین جديد سلوي خسره د ناتو تر مستقیمي کومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
Mostly in the eastern part of the alliance.
د ناتو د غړو هیوادو لورته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته. او د ناتو سرمنشي شاغل استولتنبرګ وای چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولي له نشتې وسارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ له آزادۍ رادیو نه اوري دا خبرونه یوې بلې برخې ته مو زه اجملند هرکلی کوم. په دې برخه کې به واورئ چې په کندهار کې د پنبدانۍ د غړو تولید ډیر شوی دی. د کونړ په مرکز اسداباد کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکي د خپل ګټې وټې او کاروبار له خرابېدو سره ټکی. ستاسو پیغامونه هم را په کندهار کې د پنبدانۍ د غوړیو تولید ډیر شوی. د دې ولایت د صنایعو او معدن خونبای په ورستیو کې د پنبې د پروسس او غوړیو د تولید څلور فابریکې زیاتې شوې دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د پنبې د پروسس یو وستره فابریکا د کندهار ښار په صنعتي پارک کې په دې فابریکه کې هر څلور ساعته 225 غاټه پنبه پنځه دې شبلر غوړی او ډېر لسو پارسله کنجاره پروسس کیږي چې پنبه بهر ته صادریږي خو غوړی او کنجاره په کوردنه نه استفاده کیږي. د احمد ولی او سالم احمد په نومونو د دې فابریکې کارکونکو وایي له دوی څخه اوس ډېر تقاضا د پنبدانی د غړو کیږي ځکه د بهاره وارد سوي غړي په لوړه بیه دي. د دوی په خبره هڅه کوي د بازار د غړو تقاضا پر اکړي ترڅو د بهرنیو غړو د وارداتو مخه ونیول سي.
د خلکو تقاضا به ډېر ډېر ده هتا موږ د دې د غړي نو سپر کولای او غړي خلک ډېر راڅخه غواړي خو موږ په مغه اندازه پر کولای لا هم نسو.
خلک موږ وینو سار په مشان په گرمه کې راځي موږ څخه زموږ د پندنیه غوړي رانیسي یا خرید کوي. زموږ تولیدات نسبت په خواته ډیر سوي دي سره د پروشات پور
سره لدی چې په تیر و میاشت کې د برېښنا د نشټون لامل د کندهار په صنعتي پارک کې ترسلو د ډیرو فابریکو دروازې د تولید پر مخ وته لسوي خو د پومبې د پروسس او د غړو د تولید دی فابریکې بیا د شخصي جنراتورونو د برېښنا په مټ له 12 ساعتونو څخه خپل فعالیت څلور ساعته ته غځولې او د کارکونکو شمیر هم دوه برابر زیات شوی دی. د پمبدانی د غړو د پروسس د دې فابریکې مشر اجی اسمت الله وایي چې دولت د برېښنا غم وخري نو تولیدات به نور هم زیات شي او د پمبدانی د نورو فابریکو سره به یو ځای د کندهار د غړو تقاضا پر اکړي.
دلته موږ د ناراضي په کاردار او توایو د هلمند سره د لیکندار کې موږ ډیر څه د فصل یې ډیر سوي دي خرکیږي نو هغه راځي د نیمور د پندانی سره په بجلا کوو دا هغه سګاټونه جوړو دا هغه سبا د چکما دانه پاتسي دا هغه سموش کنجاره جلا کوو مشنان ته چې وو چې غوړي جنجلا کیږي کنجاره جنجلا کیږي غوړي دا هغه سبا د پروسس کیږي بیا ځي موږ خوشاله نو کومه سودا دي چې اول دی زموږ د برق مشکل راځي موږ خلال خپل اقتداران نور مشکل نه لري د برق مشکل لري.
د کندهار په صنعتي پارک کې څلور وش فابریکې د پومبې د پروسس تبدیل لري چې په دې ورستوي کې څلور نورو فابریکو هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړی. د کندهار د صنایع او معدن خونی مدیر احمد الله عزیزی وای په جنوب کې هر کال څلور لکټنه پومبا پروسس کیږي چې د خالص پومبې او کنجاري ترڅنګ ورڅخه ودې زرټنه د خوراک غوړي هم په لاس راځي.
د جنوب زون څخه څلور لکه ټنه خام پومبه د زراعتي محصولات څخه په لاس راځي تر پروسس وروسته پومبه بهر ته صادریږي او کنجاره او صابون او غوړی هیواد په داخل کې په کار اچول کیږي چې تقریبا یو لک ټنه خالص پومبه بهر ته صادریږي او غوړی تقریبا 5000 ټنه غوړی هر کال په لاس راځي چې هغه د هیواد شمال لور او په جوړستوي کې په کندهار کې د سپادیه وړدي چون د بهرنی غذایی اولیه مواد ګرانسی ویږي بلکې دروش په تزر په تخمینی ډول کنجاره د لپلاس نه راځي چې هغه مالداران د مدایوانی غذایی مواد په توګه استفاده ځنی کوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د هغو خوراکي توکو بیې زیاتې لوړې سوي چې له بهر څخه راوړل کیږي. خو دلته په کندهار کې د صنعتي او تولیدي فابریکو مسؤلان وایي که د برېښنا چاره وسي تولید کې بیې دوه برابره زیاتوالی راسي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې پر لاسي کراچي او سودا پلورون کې د کاروبار د خرابېدو او بېوزلۍ نصر ټکی. دا دوی په خبره چې په تیر حکومت کې شمیر کم او کارونه یې خو خوس د لاسي ګاډو او ګرځنده هټیو شمیر زیات شوی او کاروباري خراب شو.
دیرش کلن ممتاز د مرکز اسداباد شهیدان چوکی د عمومي سرک خی اړخته پر لاسي کراچۍ تازه ترکاری چولی څوک چې پر لار تیریږي د لاسونو او خولې ته ګوري چې اوس په ورسخه د یو څه خستلو غوښتنه او یا پوښتنه کوي خو ډیر لږ کسان ترې سودا اخلي. ممتاز وایي پخوای کاروبار خو سهار به چې پر لاسګاډي ترکاری واچوله نو تر مازیګر به یې پلورلې وه او ډکې منګولې به کور ته روانو، خو اوس کاروبار کمزوری شوی او ډیری ورځې یې اخستې سودا له یوې بلې ورځې ته پاتې کیږي او له پلورلو وځي.
سبزي خرڅول نه خرڅېږي، بیخي حالات خراب دي او شعر اوړو څه تاوان شي. مخکې به داسې خرڅېدله، صحیح به خرڅېدله، اوس بیخي خرڅېږي نه.
15 کلن عظیم خان له 15 کالو را په دېخوا د شهیدانو چوک کې مڼې، مالټې او نوره تازه میوه پلوري. وای تیر کالی د کرونا او سږ کالی په هیواد کې د رامنځته شوي بدلون له امله کاروبار کمزوری شوی او په لسګونه زره افغانۍ تاوان کړی دی.
دا چې پروس کال تقریبا د کرونا نه رسته بازارونه 50% خراب شو، تحول سره 90% خراب شوي دي. روزګار نشته، موږ تاوان نه وکړل. په دې ډول کې تور ته ګوره دغه تقریبا ما 50-60 روپۍ تاوان وکړو، خو کار دې نه پرېږدو، بل روزګار نه دی. دا مخکې تقریبا یو واجب ما 50 روپۍ معاش لرو، یو سرباز به معاش لرو، نو کو شراب هغه مازیګر به راغی، معاش معلم وو، مامور هر دا چې وه دا خلک بیچارهګان اوس بیخي د سختو مشکلاتو سره واقع دي.
پر لاسي کراچي او سودا پلورین کې به بازار تنگ دی، بل مناسب ځای هم نه لري چې پکې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو اړ دي چې د اسداباد د عمومي سرک دواړو غاړو ته لاسګاډي ودروي، خو بل خوا خلک وایي یادو ګرځنده هټۍ وي لارې بندې کړي او ډیری وختونه ناروغان روغتون، زده کوونکي ښوونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته په وخت نشي رسیدی. نو په کار ده چې دغو لاسي کراچیو ته کوم بل مناسب ځای پیدا کړي څو د هغوی دوکانداري هم وشي او لارې هم خلاصې شي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې بازار تنګ او بیروبار پکې زیات دی. دوی وایي کوښښ کوي چې دغو کسانو ته د مناسب ځای پیدا کولو ترڅنګ یو شمیر مؤسساتو سره د مرستې د ورکړې لپاره هم خبرې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بازار چې کومه ساحه ده دا ډېره تنګه ده، ورش په ډېر زیات ټول غریب خلک دی چې دا هغه کوم مشکل دی، نو باید په نظر کې ونیول شي. ښاروالۍ والا او د ولایت مقام په دغه جریان دواړه چې دي لګې دي، یو تفاهم ته پرسیږي او یو طرز العمل جوړی چې د هغه د مخې به بیا دغه رېړو والا انشاءالله په هغه ځای کې خپله غریبي کوي. هغه واقعتا د کونړ ولس غریب ولس دی، هر سړی چې دغلته راځي د غریبۍ دپاره راځي.
په کونړ کې په داسې حال کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورون کې د کاروبار له کمزورتیا او د ګرځنده هټیو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
زه محمد خانی پیل خام یم، د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسېدونکی. وروره دا زموږ ولسوالۍ د مخدراتي شبکو د نشتون سره مخ ده، موږ د ډېرې زیات مشکلاتو سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخدرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ څه توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده.
السلام علیکم، دغه نظر کلمې سره سوي ده په ټول افغانستان کې بذاتي له بل بشر سره نه سوي. بچای می شهید، موټر می یو لار بل لار، کور می ولار، ژوندۍ می ولار، زخ خدای دې زه په تکلیف باندې اخته یم. می ټول ژوندۍ له لاس کړه، زه خپل مریض په تخت باندې پروت وم. بچای می دیارېدې لپاره لیږلې و دې وګرځاو په نوبت کې و دراو وای نوبت تیر کړه. په نوبت کې شهید سولاله تر دې نن ورځې پورې خو یو پښتنه ورکه کړې ده چې تاسو خو دې ارزې په خاطر راغلی و چې موټر ارزه یې کوله. دا څه مشکل وو د کوچنی بچی د زنګونه راته وږي دا نن د څومره ورځې چې نوبت نه راته نه کېږي. ودی ته ټلیفون وکړم وایي له نوروزه بعد هغه په هغې مرګ پراته دي، بیا به نوروزه بعد دوی ما ته نوبت راکوي، بیا به د ما مریضان عملیات وي. قسم الله تعالی را چې ورکه ده هغه هم کامیابه لره خدای په امان.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستولي وو اوس هم دومره تربیا خېچ.
زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو را سره اوسې. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو خو دا شپه د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی. په مکرې د خبرونو لنډیسته تاکل شوی چې افغانستان د وری په دوهمه د اسلامي همکارۍ د سازمان د ځنګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سرمشریزه کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکړی. 2000 ټنه غنم پرون د واګې د اتاری بندر لارې د پاکستان خاورې ته داخل شول څو افغانستان ته انتقال شي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي له پرونی جوپې سره هند تر دې دمه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. نوی ډیلی ژمنه کړې چې د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنم مرسته وکړي. په پنچیر کې د زمردو د یو کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنچیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنچیر ولایت د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی دي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیونه اوښتی دی. او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومترۍ کې چاودنه وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په دې برید کې لس پوځیان وژلي دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو څو شیبه وروسته د ازادي او اوریدونکو ځنګړی 19 پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. اقتصادي ناورین او د طالبانو د حکومت له لوري محدودیتونو په کابل کې د نوروزۍ د وړلو دود پیکه کړی دی. په داسې حال کې چې نوي 1400 لومړي لمریز کال ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاتې دي، ځینې کوژده شوې نجونې او هلکان د نوي کال د نمانځنې په اړه د طالبانو له محدودیتونو ویریږي او ځینې نور بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کابل ښار کې د کبانو، جلبیو او کلچو یو شمیر پلورونکي چې په تیرو کلونو کې ښه بازار درلود اوس وایي چې بازارونه ساړه شوي دي.
دویش کلن رشید د کابل هغه استوګندې چې درې کال وړاندې نامزد شوه. نوموړي چې مخکې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده پریکړې کړې و چې په راتلونکي حمل میاش کې واده وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو په وکمنې دو سره وزګار او د واده د مراسمو د جوړولو کې صحیح نیمګړې پاتې شو. فریما د کابل اوسیدونکو چې لکوژدې دوه کاله تیریږي، دا اندیښنه لري چې خی طالبان د نوې کال د منځنی په مراسمو بندیز ولګوي.
ما ته نوروزی راولې دا خو کله چې پروس کال نوروزی ما ته راولې به ډیر فرق کوي. د افغانستان د کلتور رسم انانات همدغه نوروزی شته، خو زما ته قصد دولت دا چې اسا کال هیڅ استونز په دې اړه ونه وسی چې خلک وکړي شه الله رسم راوچې پاتې ورسوي.
دا د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نوې کال د دودیز جشن د منځلو اجازه ورکړي. په داس حال کې چې د نوي 1401 مریض کال پایل ته د ګوتو پښمار ورځ شپې پاتې دي، د کابل په خار کې هم د تیرو کلونو په څیر غنګونه نشته. د کبانو، جلوبیو او کلچو پر دوکانونو د تیر کال په شان خلک نه دی ورمات. حاجی امین الله په کابل خار کې د کیک او کلچو دکان لري.
مخکې چې به کله نوی کال ته لس ورځې یا یوه اونۍ پاته سوه، نو زموږ کاروبار به زیات سو. څوک به راتلل، تازه میوې به یې وړلې، چا به د خپلو کوژدنو لپاره کیک او کلچې پلورلې. خو اوس داسې نه ده، تقریبا زموږ په سلو کې اویا د پلور کچه راکښته شوې ده.
همدلته د جلوبیو یو پلورونکی بیا د لومړنیو موادو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. د حمید الله نومیږي.
غوړی بورا او نور مواد ډیر قیمته شوې دي. خلک د اخیستو توان نه لري. تیر کال 10 پی ورځې د یو من جلوبیو قیمت 400 افغانۍ وو، خو سکاله قیمت 500 افغانۍ ده. د پنبې یو من غوړی تیر کال په 500 افغانۍ وو، سکاله قیمت ان 1200 افغانۍ ته رسیدلې. د غشان بورا مخ کې په 1300 افغانۍ وو، اوس یې قیمت 3000 افغانۍ ته رسیدلې.
د نوې کال په لومړۍ ورځو کې د کوژدن شوی ولورو خپل نامزادو ته تحفه وړل چې نوروزی هم ورته وایي لډیر په خواره هيسي په افغانستان کې دود دی. په دې ورځ تر ډیره کوژدن شوی کسان د ژوند ملګرو ته د کبانو، کلچو او زلوبیو تر څنګ نوري قیمتي تحفه هم وړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نوي کال د نمانځنې د څرنګوالي په اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی او ویاند ویانوي هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیر ځل واکمنۍ کې د نوي کال د نمانځلو په جشن کلک بندیز لګولی و.
آزادي او اوریدونکي،
د آزادي او اوریدونکي پروګرام مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریښي. ځینو یې د تل په څیر شکایتونه کړي چې د بشري موسسو لخوا کېدونکې مرستې سمې او عادلانه نه ویشل کیږي. موږ دا موضوع وار وار له دغو موسسو او طالب چارواکو سره شریکه کړې، خو هغوی ویلي تر خپلې واسې هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورسیږي. دوی دا استدلال هم کوي چې د مستحقو کسانو شمیر په افغانستان کې زیات شوی، نو همدا هم یو لامل دی چې د دوی پټکو د خلکو شکایتونه زیاتیږي. زما بریاوې مرکو په لړ کې درته دا ځل یو خوستي هیوادوال سره غږېدلی یو چې وایي ژوند دې له اقتصادي ستونزو سره سره بریالی دی. نوموړی چې پر اوږدې ناروغۍ اخته دی، توانېدلی چې پر خپل ورور تعلیم وکړي او اوس د خپلو ماشومانو لپاره هم د تعلیم غوښتنه کوي. دا مرکه وروسته راځي، خو اوس بس تاسې پیغامونه واورو.
سلام علیکم. دا لوړ مقامات ځخاص کوم چې دا ځاله محمود د خدای په واده د ماجرین د ریاست ته جوړ شوی. ابل هغه چې تل کېلو ور د دې کېلو غوږ راکړ، خو څو څنګه یې مامور د ځنګل را توي وای نیمه سره نه راوړي د نوم د لای سبا څنګه څنګه د بکې پریدم د خدای په واده دا کار وکړي. دا ځاله محمود ابل چې دی راځي غواړي زر مدام
زار دے شم وطن خدای دی وساتا دا زل سم بی دین و باندې واوخته افغانستان خلق باندې خدای رحم کی بخار شت خوری او اس مولوی مولوی خوری دا ملا ملا خوری دا زو دا کافی شاہ والے تغابل سوالی نا خبر قوم تم کو مکونا چے تغابل سوالی کرا جی 15 کیا فیصد ہے تمدا سے پخپل خپلوان باندې طالبان تقسیم کری تم ادوارم چے دی مشکل تا باید دولت توجہ وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الخام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سینو مرانو اوسیدونکی. اوروره د زموږ ولسوالۍ د مخابراتي شبکو د نشتون سره مخته موږ د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخابرات له وزارت څخه همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده. خو متاسفانه چې یوازې یو بیر سیم انتن کې پکښې دی، هغه هم په ډېرو ساحو کې کار نه کوي، یوازې د ولسوالۍ په شاوخوا کې کار کوي. نو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما سلام دې زبی الله مجاهد ته ورسیږي. ورته ووایه چې دغه ډالر په یو سلو پنځه سو خوړې په شپانه سو اوس چې په پنځه اتیا دی په شپانه سو دی ملت یې تباه کړی. دا سرکه حکومتداري ده تی دا ښاروالانو باندې امر وکړي چې خوله لاکشه ده کې خونه په ډالر په پنځه اتیا افغانۍ دی. دا ورته وتره کوم حکومت دی چې تی په مخانه سي جوړلای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي، په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي. ټول ملت دا دوی سي د لاسه دا نرخونه خو به راښته کولای شي. دا خو په خارجانو پورې اړه نه لري. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم. د وردګ ولایت خمیری کني وره دا د تذکیرو په اړه کې پوښتنه لرم. د تذکیرو په اړه کې موږ مشکل لري. د وردګ د میدان خلک د تذکیرو باندې ډېر مشکل باندې دي. حتی په خارج کې هم تذکیرې هم ټولې د اتیا کاله یا نوي کاله د وردګو په نامه باندې دي. اوس یې ټولې د میدان په نامه کړي، میدان وردګې کړي دي. دغه تذکیرو د رئیس الوزرا نه خواهش کړو چې دغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړه او دغه مشکلات حل کړه. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې زموږ تذکیرې هلته پاسپورټونه او تذکیرې هم د وردګو په نامه دي، وردګ ولایت په نامه. وردګ ډېر نفوس لري. میدان هلته ډېر کم ځای دی. په دې باندې زموږ د تذکیرو مشکل بېخي داسې اوج ته رسېدلی. حتی په خارج کې زموږ پاسپورټونه راښاته کوي او تذکیره د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورټ یې د وردګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. د اسلامي امارات لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو او دغه مشکل حل کړو. د وردګو خو درې سوه کلن تاریخ لري. وردګ بابا دی موږ د ټولو وردګو بابا و. دا زموږ د بابا نوم بدلوي. یوه میدان یعنی یو د کرکټ میدان یوه وار ځای د هغو نوم یې راخواسته دي. په واسطه میدان وردګو پورې تړلی دي. دلته یې میدان وردګ کې جوړ کړي. او زموږ چې د وردګ بابا چې ډېر نفوس لري، ډېر پوهه خلک لري، دا یې چې لرې کړی دي. هلته یې څو تنه ورغلي دي، یو څو تنه د چا خبره جنجال جوړوونکي دا ورغلي دي. هلته یې دغه نوم بدل کړی دی. د دو ازادۍ راتلې نه خواهش کوي چې زموږ پیغام
بله. السلام علیکم. زه نور محمد د رزګان ولایت نه خبرې کوم. زما دا یو پیغام دی چې ملګرو ملاتو یونیسف چارواکي ته ورسیږي. نو په افغانستان کې څه ظلم شروع دی. پرون اختر محمد په نامه باندې یو پخوانی حکومت چارواکی به هغه وژلی دی. طالبان غاستې کوي چې شخصي دښمني وه. د پاکستان اسیایي راغلي دو مختلف نجیب حکومت پاکستان سیاحی رنگ کا آگے پانسائی کا وہ سبیا ہم لگیا تھا. ڈاکٹر شوانی حکومت یہ رنگ کا افغانستان کے ہم نغواری افغانی حکومت کا سان یا غا وجنی.
السلام علیکم. زه خان زید نایبین په نمایندګۍ په تماس کې یم او دغه خپل پیغام زیږم. زما پیغام ګرانو نایبینو او کندو اتمانو ته دا ده. خدای پاکه د قرضي صاحب دین او دنیا برابر کې. ځکه چې موږ ته یې په هغه وخت کې شپېته زره روپۍ د کال وټاکلې او دوم قدم کې بیا لاسونه کورته کړی او دا ووایي چې هر څوک د مایدینو او د کندو اتمانو حقوق تر پښو لاندې کوي. دا ووایي چې خدای دین او دنیا خوار کې مخې ته ښه هیله کوم چې دا پیغام نشه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نور محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمرسي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دي کار څه دي. دا د شپې باري چې دي باري خو هلم کې څوک نه پریږي. د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي. دا لسم فر چې غم دي نه شریف دي. مشکلات سره خلک مخته په کندهار کې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه تور مخینه د ازادي رادو کوم کده. سلامونه نه احترامات ورنه کوم. بعد سلام اورورا پشپاگم نه د نګرهار
مولی خایف عملو تر را خدای دی حیوانان یا زیاتر مالدار دی زیاتر مالدار څخه اوس غریب ختم شو هیڅ مواد ولا کومک شوی ولا خیمه جوزون کو په خدای کې نو کا وړو اټیمان شهران اړوالی دی او هیڅ هم ولا کوم درازو را ډبولی د ازادي ردونه خیش کوم ته پیغام مونږ ته نشر کی او ټول ازادي ردون کنه ډېر مننه استراماتو تورند کوم
سلام علیکم زه علیم جان غاګیګم په فضل غاګیګم د علیم جان زوی د شټوب دی بډه خلونه هیله مې دودا چې د شټوب په سیمه کې پارون تازه شوی دا او ته زره وته سا غونې ورکړې دي ټول خلک وایي چې دا ولستین زره پی دی د امارات اسلامي نه مې هیله کیږي چې دوی ته باید جدي پرلاونه وکړو چې دلته خلک ډېر مشکلات ته دي وړکې ماته دي هر شی کې ماته دي چې بعد دو بعد انجینرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري مثلا دغه پیغام د موټول ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته نشر کوي.
الو سلام علیکم، زه سید احمد میدان وردګ څخه نړۍ کنیولې د شټو په سیمه کې پرون د پیسو